سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بجېدي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې اسدالله الدین پکې ستاسو کوربه ده او د پروګرام موضوع مو د پښتورګو د ناروغۍ په اړه باندې ده. وړاندې ده د پروګرام د روخ تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توګه پر افغانستان د ورځې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې هغه هیله مند ده د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې اوس پرمختګ په دغې ناسته کې وشي. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د بغلان د سالنګ لویه لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازدیګر د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانو په کنټرول کې دي د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ په وینا یې راپور کړی دی چې د موټر چلوونکو مسافر فروی غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لارې لا تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خمه پریس خبري اژانس د مسؤل منصور نیکمل د خوشي کېدو خبر تایید کړی دی. نیکمل د شنبې په ورځ د طالبان د امر بالمعروف وزارت له خوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه خبریال د خوشي کېدو هرکلی کوي خو د رسنیو په چارو کې د محاکمو د حاکمو چارواکو بنسټونو د خالت او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کار دی. او د افغانستان محلي رسنیو ویلي دي چې نن مسبخینې وي زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې د شدت اندازه د رختر په کچه 15 درجې وه. ویل شوی چې دا زلزله تر ځمکې لاندې لس کیلومتر ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم پښتورګي یا ګردې د انسان د روختیا لپاره اړین دي او په بدن کې مهمه دندې پر غاړه لري. پښتورګي له بدن څخه زهري مواد خارجوي، وینه فلټروي، منرالونه جذبوي او اسیدونه لمنځوي. که د پښتورګو ساتنې ته پام ونه شي فعالیت کمزوري کیږي او انسان د روغتیايي ستونزو سره مخامخوي. پښتنې دا دي چې پښتورګو کې ولې تیګه رامنځته کیږي، د پښتورګو د تیګې او نورو ناروغیو درملنه څنګه کیږي او په افغانستان کې د دې درملنې امکانات څومره دي، څه وکړو چې پښتورګي مو روغ پاتې شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې موضوع له دو درنو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان محمد او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، په پروګرام کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. که تاسو چیرته دغو نړیوالو اړیکو ته د اړیکو وس نه لرئ، یوازې موږ ته لاندې زنګ ووهئ یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به هڅه وکړي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون د غشمیری دی 00420212 45401. بل شمیره ده 00420212 45401. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او خپل برخه را سره واخلئ. ورزو یو ډاکټر صاحب د خغلی ماریس سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي فایل لدینه وکړو چې پښتورګي یا ګردې چورته په دری کې وایي دا د انسان په وجود کې څو عمده رول لوبوي او له څو وخت نه دغه عضو د وجود له ستونزو سره یا له ناروغۍ سره مخامخ کیدای شي.
زه خپل تاسو ته لومړی او تاسو همکارانو ته همدارنګه ګرانو هیوادوالو ته او ټول دوستانو سره مبین خپل تلویزیون کې یا د مغلوبي او ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د زړه کومې خوشاله یم چې ورسره ډېر ځنډه بیا له هیوادوالو سره مخامخ یم. پښتورګي کې یا بډوډي ستاسو ورته ویلې که څنګه تاسو ویلې یو ډېر مهم ارګان ده په وجود کې. د ټول سیستم ته په طبي اصطلاح کې بولي سیستم وایي یا د ادرار د تولید سیستم ورته وایي یا د غدې تنظیم سیستم ورته وایي. خپله بډوډي مشخصه توګه دغه بولی سیستم یو برخه ده بل برخه ته چې ټیوبونه دی هغه ته تحلیل وای یا په انګلیسي کې یوریتر ورته وای او په بل برخه مثانه ده چې دغه ټیوبونه بدلې د مثانې سره وصلوي بیا هم ځینې ټیوبونه دي چې هغه مثانه په اصطلاح سره یو ټیوب دی چې مثانه له خارجي مني سره وصلوي سیغت هم یور ترا ورتوائی پا لاتین که نو پایقت که در بولی سیستم دو ارگانون یا دو برخونه جور سویده بدوری اومن پتول انسانانو که دو دی که دیسی کلا کلا یا بدوری ووسی هم اغام که دیسی پن پس ولادت نه تولد نه زین ماشومان یا زین انسانان که دیسی یا بدوری بداری و معمولا دو بدوری بدوری دی د ټټر بلندنی برخه کې یا د بطن د نس په پورتنی برخه کې البته دوړو خو کې قرار لري معمولا وزن په یو کاهل کې په غټ سړي کې وزن تقریبا 100 ګرام یا 120 ګرام په اندازه شاوخوا کې رسیږي عمده وظیفه او اساسي وظیفه لکه تاسو د وخت په لنډیز کې ویلې په سریزه کې مو ویلې څو عمده وظیفې لري اساسي وظیفه د اضافي او مزره موادو دغه فلترول دي تصفیه کول دي بډوري په خط کې دی فلتر وظیفه لري او بل وظیفه دا د سي اضافي درمل په وجود کې مونږ کلس درمل اخلو دان تصفیه کې لوجو دی باسي اضافي لري نه د وجود په مایات
بله ډاکټر صاحب تاسو لږ زرا خپل ځای بدل را بدل کې ګرچې مشکل به فکر کوم انټرنیټي اړیکه اوسه کمزور شول کور مو ودان سلامات اوسې وروسته به بیرته تاسو ترا وګرځو ورزو له کابل نه د یورولوژي متخصص ډاکټر صاحب نعیم جان مومن هم سټډیو سره وصل شوی لنی کمرغه مومن صاحب ستړي مشي په افغانستان کې ک د ګردي یا د پختور ګناروغي او تراشو پیخي نظر نور هوادونو ته ډیری دي څل عملونه دي چې په افغانستان کې خصوصا په لوی ښارونو کې په پلازمینه کابل کې د پښتور ګو ناروغان ډیر دي
السلام علیکم نو دین سر تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته امید چې ټول بخیر استي په افغانستان ته نړۍ ته په هغه لیکه کې موقعیت لري چې دلته عموما د نورو ملکونو په لحاظ ګرمي ډیره ده نو ځنه ځنه زمونږ ګرم دي لکه جلال آباد جنوبي سي نو دا د دې د وجنه بیا دلته د زمونږه وجود کې چې کله ګرمي زیاته وي د وجود نه خلزي خلچې دی به وجود کې د اوبو کمی پیدا کیږي او د اوبو د کمی د وجنه بیا د غیم کان لري چې په ګوټه کې تیږي پیدا شي او بل د عام خلکو اویر نسل نشته دی چې د کم شینو نه تیږي جوړیږي نو خوراکم یو لامل دی چې هغه شي نه چې باید کوم خلک د امکان لري چې تیږي زیاتې جوړې کړي هغه ته هغه پرېز او قدر شي هغه نه هم خلکو عامه په هغه نشته دی نو زما په فکر باندې دا دوی غټ لامل دی نورې واړه واړه نور شته دی خو په دا دوم خلکو ته معلوم شي نو دا به ډېره غټ خبره وي چې خلک پرې خبر وکړي
بله اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع چې د پښتورګو ناروغي دی لخپلو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکي ډاکټر صاحبان به تاسو پوښتنه ځوابوي ډاکټر صاحب مومن زله تاسو سره پاته کیږم دغه اولنی اغیز باندې چې محیطي اغیز دی تاسو ویل چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده د دې ترڅنګ فکر کوم د زمکی لاندې وب هم لکه څنګه چې لازم ده په لوی خارونو کې هغه سپاک نه دي او په دغه شپو ورځو کې په دغه میاشتو کې په افغانستان کې د وچکالۍ شکایتونه هم زیات شوي دي پاکی او به څومره د ګردول ساتلو سره مرسته کوي یا د پښتورګو ساتلو سره مرسته کوي او هغه کسان چې پاکو بوتل استراسای نه لري د هغوی پښتورګي څومره زیانمنیدون کی یا زیانکار کیدلی شي
مکنن چې پاتو ګو د هر انسان غو بنیادی حق دی او په افغانستان کې خدا نه بلکې په دې زمونږ په دې نږدې منطقه او ریجن کې هم د مشکلات شته دي او دا یو غټ د ګردو د مشکلاتو غټ لامل نه دی ځکه چې کوم چوبه چې مخکو هغه زمونږ ول مې دې ته زی مې نه پس هغه بیا جذب کیږي هغه بیا ول جګر هغه ډیټاکسیفای کوي یعنی هغه بیرته هغه چې کوم میکروب یا کوم مواد دی هغه دې کوي داري ګردو ته نه ځي کله چې دا د جګر نه پاس شي بیا ضرورت نه لري شي بیا ګردو ته ځي خو د دې باوجود په اوبو کې هغه سه مواد دلته دي لکه کلسیم زیاتوالی شي، ځینې ځایونو کې داسې نور شیونه چې هغه هم اغېز کولی شي. خو دلته مونږ مشخصه د ګردو په ټولو شیونو خبرې نه کوو. مونږ تاسو اول پوښتنه دا وایي چې د ګردو د تیږو څه مشکل دی؟ ګردو تیږه کې صاف اوبو ته ضرورت خو شته، خو دا هغه عمومي لامل نه دی، بلکې دلته زما په فکر باندې همدا ده چې زمونږ هوا ګرمه ده او اقلیمي بدلون سره د هوا نورم ګرمېږي، او په آینده کې به دا نورم دا مشکلات زمونږ په تن کې د ګردو د تیږو ناروغي به خاص کر په آینده کلونو کې مونږ ته یو مشکل جوړوي، او دا به زیاتېږي کمښت څه امکان یې داسې نه ښکاري تر څو پورې چې په پاس لیول باندې د حکومت په لیول باندې او بیا هم پوهاوی وشي او پالیسي جوړه شي یو پراپر دیتا.
بله کور ودان ښاغلی ډاکټر صاحب مومن، بیرته تاسو ته راګرځو. اوریدونکو تاسو یادونه کوم چې د پښتورګو یا هم ګردو په ناروغۍ او دا چې د پښتورګو تیګه والی رامنځته کیږي په دې ارتباط باندې خبرې کوو. دوه ډاکټر صاحبان را سره میلمانه دي، په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند، او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج. دواړه میلمانه را سره دي، تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او د پښتورګو د ناروغیو په اړه باندې کومه پوښتنه لري. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. علیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان، ستړي مشي مهرباني.
خوشاله وسی ګالبه ډاکټر صاحب، تاسو سلامونه وایم. وخت خو دوی سره تاسو کې برنامه جوړوي، تاسو ډیره مننه کوم. نو دا موږ تاسو کې فکر وکړو دوی صاحب ار لاس نه پر جوړه غو نه پر دا تقریبا وګره شپه دا بډوډه کیه تیږي یا پتريخ کې تیږي، نه دا به موږ پروګرام جوړ شي دا زیاتره خلک دا تاریخ کوم کیږي لري نه د شورقم د عضلات پیدا کوي لکه میکروب یا مثلا شګه غونډه نو دا معمولا موږ افغانستان کې دا وګ خرابې موږ تاسو یا د لوی صاحب محترم دا موږ شین چای دین استفاده کوي دغه کې رقم ته دا رنگ دی یو رقم نیم غو شین یو هغه معمول دی چې په تر وګورې تیر او شر سره وي دا ماتوي نه څل کېد دا تاسو دغه کما نو تقریبا دا زیاتره جوړ کې دا چې په حساب باندې وي نه پیغام شي کوم نور او ملي یو بده موږ تاسو مکرو بي دي یا وګم د شه نه دي غیر شه دي نو دا هو وخت ما مخ کې ورسې په لاس نه پره کې وونه پره تقریبا دغه ګردو کې بيتي کې په ډوډو کې پښتور کوګه نو دا یو مشکل ها مشکل د افغانستان کې نو بدبختي دا چې خپل مې سو کله مخ کې هم دې څو تقریبا اعتبار کړو نه زه ما وکړه دوا وکړه تقریبا ما ډیر دواګانی وکړه اخر بل اخر دغه زو ځان ویره د مشه خدای راخسته کوم دا ډیر دوی ماته کوم مشکلات پیدا نه کی او بیا خوشبختی دغه چې وسه دا منما مسانی کې د شه ورکته مکروپو بیا خوشبختی دا وسه لږ څه بیا څه دوا مې نه نه غوړې رقم دوا نو دغه استفاده وکړه بیا مکروپ خارج شو نو بیا د خصو چې اتمان سم نه راځي چې کله کار کوي زه ته تک سوې ما
محمد نبی روز مشخصه پښتنه له ډاکټر سبانو نه څه دا یو نظر دی دا ورکه چې د شین شای څخل څومره مثلا د ګردې د تیګي لامل کیږي بل کوم مشخصه پښتنه لري
پښتنه په ټول کې دا غوښتل نه ځم چې موږ باید ځان ساتل لپاره یا روغتیا ساتل لپاره موږ سره غوښنی وکړو یعنی وګو دا نور یې جوش کړی وګو خو تقریبا دا نور باید شانې عوامل کې لکه باید دا ګول او دا شان موږ چې خورم دغه کوم نه زیاتره مشکلات پیدا کیږي دا د نظر محترم.
بله کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسې محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. دلته په فیسبوک کې هم غن اوریدونکو لزګون اوریدونکو خپل پښتنې او نظرونه راته پریخي دي. په پښتو فیسبوک پاڼه باندې نن سهار موږ دا موضوع ولیکل چې د بحث وړ موضوع ده، نو ډیر اوریدونکو دلته پښتنې او نظرونه لیکلي. دا معنی چې دغه د پښتورګو ستونزه په افغانستان کې نظر نورو ناروغیو ته یو څه عام ده. ډاکټر صاحب مومند راځي د پښتنه به تاسو راځي کو د محمد نبی ورور تاسو جواب کوي، بیا به بیرته ډاکټر صاحب مارج سره بحث ته ادامه ورکو. محمد نبی ورور ویل چې دغه شین چای چې موږ څو د دې لامل څه دی، او زمون کې یو بل پښتنه هم درلوده چې وایي د تریخي تیګه د بډوډي یا هم د پښتورګو له تیګو سره څه تفاوت لري؟
مننه ډیره. دا ورور ته دا وایم چې شین چای په خپل باندې کدې کې دا رنگ دوی کوم خبره وکړه چې دې کې رنگ وي، نو کدې ارتفیشل رنگ ورکړې وي نو هغه ډېر نقصان دی، ځکه چې هغه په خامه خاطو زمونږ وجود ته کوم شی هم داخلي دي، زمونږ د وجود نه بیا د جګر په واسطه باندې په ډک جواب چې وځي او یا په ګورده د فلټر کې په تش جواب چې وځي. نو که رنگ څوک دا کې دا د جګر مشکلات پیدا کولای شي، د ګردې مشکلات پیدا کولای شي، دا یې سره د رنگ خبره ده ته یو مصنوعي رنگ ورکړې شي. نو را چې په خپل باندې چې سره مونږه وګمخلو او هغه وګ پخیم شي تفهم شي، نو هغه د ګردی د تیګې په مخنیوي کې فائدہ کوي او په د جوړېدو لامل نه ګرځي. او دویم خبر دا ده چې په شین چې کې داسې شی نه دي چې هغه زمونږ په وجود کې دې ته انټي اکسیډنټ وایي، هغه زمونږ په وجود کې نور د ناروغتیانو هم مخنیوی کوي. نو شین چای په خپل خشه دی، موږ مایات هم ورسره اخلو، اوبه هم پاکې وي خو چې رنګ پکې نه وي، او که رنګ پکې وي نو هغه بیا نقصان ورکوي انسان ته. او دویمه پوښتنه د دې ورور چې وا چې د تریخې تیږې او د بډوډې تیږې دا بالکل تفاوت کوي. د تریخې تیږې چې دي هغه د 90% د کولیسټرول نه جوړیږي، او د ګردې تیږې تقریبا 90% د کلسیم نه جوړیږي. او دا د دې وجوهات هم بدل بدل دي. نو وجوهات باندې موږ خبره نه کوو، خو غټ تفاوت دا چې هغه کولیسټرول نه جوړیږي او دا د دغه نه جوړیږي.
او کور ودان ډاکټر سیم مومند سلامت اوسئ. امارت سیم محترم بیرته تاسو ته راګرځو. دغه تاسو د ماشومان په برخه کې تخصص لري یا سر او کار متر ډیره له ماشومان سره ده، لکم سن دغه د پښتورګو ناروغي یا د پښتورګو په مانس کې د تیګ جوړیدل پیلېږي، آیا دا سی ویلی چې په ماشومان کې هم پښتورګي یا هم ګردي یا بډوډي لستونزو سره مخامخ کیږي، آیا په ماشومان کې هم د تیګ د جوړیدو امکانات شته په پښتورګو کې، او کنه یوازې لویان له دې ستونزو سره مخامخ کیږي؟
پښتورګي تیګه معمولا یو عام ناروغي ده په ماشومانو کې، هم پېښېدای شي ځکه ماشومان له زیږون وروسته حتی له زیږون مخکې دوی بډوډي فعالیت کوي، کار کوي، وظیفه اجرا کوي. نو کله چې ماشوم زیږېږي بډوډي کار کوي. اوس دا په دې پورې اړه لري، معمولا یو خبره باید یاده کړم په اسبابو کې د بډوډي یا پښتورګي د تیګې اسبابونه کېدای شي د بولي سیستم سوی تشکلات هم وي. بعضې ماشومان چې د پښتورګي سوی تشکلات لري په هغو کې کېدای شي مخکې له مخکې حتی د تولد نه مخکې هم بډوډې تیګه ولري، او یا کېدای شي وروسته له هغه نه بډوډې کې تیګه پیدا شي. او په عام صورت سره په هرو لسو کسانو کې یو تن معمولا د پښتورګي په تیګه باندې ناروغي باندې اخته کېږي یا د پښتورګي تیګه لري.
او ډاکټر صاحب، دغه د پښتورګو د ناروغیو یا هم په پښتورګو کې د تیګې د موجودیت اساسي نښې نښانې څه شی دي؟ انسان کومې نښې نښانې وګوري په ځان باندې باید شک پیدا کړي چې ممکن په پښتورګو کې مې ستونزه وي؟ هغه اساسي نښې نښانې څه شی دي چې د پښتورګو د ستونزو یادونه کوي، یا هم په پښتورګو کې د تیګې د موجودیت یادونه کولی شي؟
بډوری تیگ سبب کی گی، مگر نچکل دی بڈوری تیگ سبب کی گی. خراب اوبا ہاں اوبا زیاد کلسیم ولری، فاسفور ولری، او سوڈیم ولری کلسیم ولری، پوٹاشیم ولری. البته وبخنه سره بیا سوډیم نه وایم، کلسیم وایم، او فاسفیټ وایم ورته، او پوټاشیم. که چیرته دغه درې مواد په بعضی مدني موادو کې اوبو کې زیاتی، نو دا دی اوبو د پښتورګي
لپاره. دغه کیمیاوي مواد خو د موږ تاسو عام کلیوال دوستان شاید نه پیژنې، ځکه دا کیمیاوي نمونه دی. هغه اوبو چې په کلیو کې موجوده وي له څایر اباسي، دا خلک څنګه تفکیک وکړي چې دغه مواد به پکې وي که به پکې نه وي؟ یعنی د تفکیک څنګه کېدل چې عامو خلکو ته؟
البته عامو خلکو ته خو دا ډېره سخته خبر ده چې د هغوی تشخیص تفکیک کړي. خو حکومتونه کولی شي یا د عام روغتیا وزارتونه کولی شي په د اوبو اندازه معلومه کړي، چې اوبو کې د کلسیم، فاسفیټ او پوټاشیم اندازه معلومه کړي. خو زه د هېواد د کار د اسانتیا لپاره هېوادوالو ته یوه خبره کوم، باید دوی ډېرې اوبه وڅښي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل چې په ګرمو ژویو کې خوله کوي، چون انسان ضرورت لري. زموږ تاسو اساسي پرابلم زموږ په ټولنه کې دا ده چې موږ د اوبو څښلو ته کم فکر کوو، کم ارزښت ورکوو. دا باید دغه ارزښت باید زیات شي. اوبه باید دوامداره وڅښي. په تېره بیا هغه څوک چې شاخه کارونه کوي، او هغه څوک چې تودو سیمو کې اوسېږي، او هغه کسان چې ناروغ دي، هغوی باید په ضروري شکل صورت په ضروري توګه زیات مایعات وڅښي، زیاتې اوبه باید وڅښي، د ورځې زیاتې مایعات وڅښي. په دې معنی چې یو ښځه په اوسط یا په اوسط شکل باندې دوه نه تر 2.5 لیتره پورې، او یو نارینه باید تر 3 لیتره یا تر 3.5 لیتره پورې اوبه وڅښي. په تېره بیا ماشومان په ښوونځیو کې، دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده. د اوبو څښل دیانشکل د تیګي په تشکل باندې ډیر تاثیر کوي. یو بل خبر هم چې اوبو پر تړلې ده او هغه د تیګي سبب کیږي هغه دا ده چې چیرته موږ د خپل ادرار ډیر وخت لپاره وساتو او رفع حاجت لاړ نسو دا هم د دې سبب کیږي چې تیګه شاید تشکل وکړي. زموږ په بل هیواد کې بل مشکل دا ده چې موږ تشنابونه نه لرو کې اوسره بازار ته ځي ښار ته ځي هغه ته ځي نو مکتبو په دفترو کې خو یو چاره شته تشنابونه شته خو په ښار کې په نورو جایو کې تشنابونه نشته. خلک مجبور کېږي زیات وخت لپاره د ادرار وساتي د دغه ادرار ساتل هم د تیګې د تشکل سبب کیږي. اوس راز مې داسې دي پوښتنې په جواب کې چې البته راز ولایم چې د څه وخت سره پوسی د پښتورګو د تیګې اول او اساسي عامل په سلا سره علامه درد ده. درد دواړو د نس په دواړو شاخه په البته په دوو خواوو کې زیاتره د شا په برخه کې د ټټر په ختنۍ برخه کې او د نس په پورتنۍ برخه کې د دوو خواته دغه ته درد موجود دي. دا درد معمولا کله چې سړی کار کوي شاخه کار کوي یا درون کار کوي یا منډه وهي یا کومبل اضافي فزیکی کار کوي نو په صورت کې دا درد د دغه فزیکی کار په واسطه باندې تنبیه کیږي او د دې درد شدت به نه زیات دا شدید دردی البته په ابتدا کې کمی خو په مکه ور شروع سره پیل سره بیا زیاتیږي وار په وار زیاتیږي. دا بل علامه ده او بل علامه ده چې درد زی او راځي که چیرته دغه سي دردونه څوک احساس کوي په خپل البته بډوډو کې د بډوډو په ساحه کې د دوړو تاسو ورته وایم تاسو په پښتو کې د نس پورتنۍ برخه کې د شاخواته نو دغه درتونه اولین علامه ده. پرته له دې نه خولام بل علامه ده دا نور روان خوله کوي او ضربدواله ورسره لري کله کله کانګ کوي دا هم بل علامه ده او کېدای شي که چېرته میکروب هم ورسره اضافه شي چې اکثرا د پښتورګي تیګې سره میکروب هم معمولا میکروب ته زمینه مساعدیږي چې هلته جای ونیسي او تکثر وکړي نو په صورت کې تب هم ورسره اضافه تب هم ورسره معمولا موجود وي او سره د تب نور د میکروبونو رالایم هم ورسره لري لکه ضعیفي بې اشتهایي دا هم ورسره پیدا کیږي. اساسي خبرې زیاتره هم دغه درد ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مارج تاسو دلته په اروپا کې هم د کار تجربه لري په کابل کې مهم د برخې کار کړی څه تفاوت دی د افغانستان او د اروپای یا نور پرمختللو هیوادونو ترمنځ؟ آیا ویلی چې په دریمه درجه هیوادونو کې دغه ناروغي زیاته ده د پښتورګو درد یا د پښتورګو تیګه او کنه پرمختللي هیوادونه یا اروپای هیوادونه هم د پښتورګو په برخه کې ناروغان ډیر لري؟
البته دوه خبرې لته جدا کوسر یو د پښتورګي ناروغي دي او یو د پښتورګي تیګه ده. چیر ته زموږ مشخص راستم د پښتورګي پتیګه باندې نو مطلق انځبل اسم زموږ په هیواد کې دوه عام د پښتورګي تیګه او عام د پښتورګي ناروغي زیات دي. دلایل ډیر متفاوت دي. یو له دلایلونو څخه هغه ده په افغانستان کې موږ تاسو زیات د دې سبب کیږي چې موږ د پښتورګي په ناروغي یو تیګه باندې اختصاصو د خپل سر درملو خوړل دي لکه زیات هیوادوال اسپرین خوري چې دغه دي تیګه یا د پښتورګي د درد او د ناروغي یو سبب کېدای شي یا متکرر انټي بیوټیکونه خوري دا بل دلیل کېدای شي د پیسلا سره د تیګې لپاره د پښتورګي لپاره د پښتورګي ناروغي لپاره زمينه مساعده کی اضافه لدینه په افغانستان کې دغه د هضمي جهاز انتانات زیاتی دا د اسهال سبب کېږي او کله چې اسهال په انسان کې پیدا شي نو په دې سبب کېږي چې هغه د وجود مایعات کم سي دا په خپل د پښتورګي ناروغي او د پښتورګي تیګې ته زمينه مساعده وي. برسېره پر دې یو تعداد ناروغي د سیستم په هیواد کې موږ او تر اوسه پورې دغه د تشخیص لپاره لا خاص لابراتوارونه نه لرو هغه په طبي اصطلاح ته اوتو ایمون وایي موږ ورته عامه لهجه باندې په عامه ژبه باندې د مافتي سیستم بعض ناروغي د موږ په هیواد کې یا نه تشخیص کیږي یا وروسته تشخیص کیږي دا هم د دې لپاره زمينه مساعده کیږي هغه البته د تیګې عامل سي او بیا ناروغي پیدا کیږي. لنډه کې د ما خپل شخصي تجربه باندې زموږ په هیواد کې د بولیدار ناروغي به حد زیاتې وي او دلته زه ګورم نو دلته کمی دي په روزمره پریکټس کې زموږ کار کومه دا ناروغي زه کمی وینم.
بله کوربه دان ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې مکسر اړیکه ونیسي د ډاکټر صاحب خپل پښتنې مطرح کړي او اوریدونکو استډیو سره وصل د ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. مهرباني کوم ځای مو اړیکه نیولې او پښتنه مو مشخصه مطرح کړي.
گردو کی اور کنتکستانی پیدا کی گئی اوبو دانے علاج نہ لگے داغ مرزا جی ڈاکٹر جی
اسماعیل ور تاسو لیکه کې پات سي زله ډاکټر صاحب مومن نه هله کوم چې تاسو سره خبري وکي ممکن ډاکټر صاحب نور پښتنه هم ولري. ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکي اسماعیل ور ویل چې رقم او بو ته ورته داني دي په پښتورګو کې پیدا کیږي وای چې دغه مریضي په دورسوي کې ډیره شوی هم د تاسو د رقم ناروغان لري او اسماعیل ور ته سوای.
بله رودین صاحب دا چې کوم ورور دغه اشاره کوي دا یو بیماری ده چې موږ ورته وایو انګریزي کې پالی سیسټک کډنی ډیزیز، یعنی په دې کې سیسټ جوړیږي په ورته کې سیسټ یا حبله دوبو یو کونه کوي. نو د دې دوا دغه دی په دوه صورتونو کې دا راځي، یو په ماشومان راځي او یو بیا په 15-20 کالونو بعد راځي. دا مرزادي دي دا د انسان په دا نو چې کوم جینیټک مټیریل دی زموږ چې کوم جینز دي زموږ چې کوم اکسی مواد دي پدې کې لګلې وی. نو دا چې په کوم په ماشومانو کې راځي هغه خو اکثرا ډېر سیویر وی، ډېر خراب وی او هغه اکثرا مریضان د وخت نه مخ کې یعنی ترکی خرابې مړکې. او چې کوم په نورو خلکو کې دیش پندیش کالو پندیش کالو کې هغه کې راځي هغه نو بیا دومره ډېر خطرناک هم نه وی او په قرار 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 دغه به خرابې په دغه سره بیا دا احتیاطونه مونږ کولای شو چې هغه وخت هغه نور شي نه چې ګردې خرابې لکه په زمن کې تاسو هغه د ډاکټر صاحب مارچ چې یو خبره کوله چې په افغانستان کې کوم لامل دي ته ګردو د مشکلاتو مونږ چې کوم مریضان راځي زیات دوا ما چې کوم دي یو دلته حکیمان دي چې حکیمان کوم دوا نه خرڅي او کوم کوشته خلکو ته ورکوي او هغه کې کوم رقم مواد استعمالي هغه د ګردې د خرابې غټ لامل یو دی او بل خپل سر باندې ډاکټران خو نه دي داسې خلک چې د کمپیوټران دي هغه خلکو ته سخت تیز درد ویني ورته یا سخت تیز درد ویني چې دي هغه نو بیا ګردې خرابوي. دا اشاره ما غوښتم مارس ته چې کوم خبر او کړه کې مو کړنو د دې ورور کې دا ریلیونت دا خبره
اسماعیل ورور تاسو پښتنه حل سو او غواړي چې بل څه پښتي کور ودان سلامت اوسې ډېر مننه اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې او نظرونه پریخي. یو پوښتنه ډاکټر صاحب مارج غواړم له تاسو وکړم. دلته راته وفا زازیلی کړي د پښتو فیسبوک پاڼه کې وای سلام زما پښتورګي هر بار بار تیږي جوړوي اساسي تداوی لپاره څه وکړم. بل اجمل هان لیکری دی ودیدن ناروغي مخنیوي څنګه کېدای شي او څوک چې د پښتور ګوتیګ لري څنګه خادر ملنه وکي. دا غدوا پښتنه تقریبا سره ورته ما هم دواړه راوخ سي ډاکټر صاحب مارب مارج تاسو زازي صاحب او هان صاحب تاسو وایي.
البته د زازي صاحب د پښتنه په ارتباط باندې بدو هم سي بعضي وخت کې خپل د بدو دي یا سوی تشکلات لري او یا د دې په وجود کې د فلټر په سیستم کې کوم مشکلی د دې وجود نسی کولای بازي کې مې مواد سرکول هغه تجزیه کې تصفیه کې. نو په صورت کې دغه مقرر د تیګو تشکل پیدا کیږي دغه لپاره علاج البته علاج انداز صح ده خو په تیر بیا کولای شو بخایاسي بخایدار سي باید د زیات مایات وشي مقررن باید اضافه مایات وشي څو نسی کولای شي په مایاتو کې البته زیاتره موږ په طبي سیستم کې البته د طب نظر د لیمو به ډېرې ښې دي ورته ویش کې دوی باید دائم د کوکا کولا له خوړلو نه یا د سپرایټ دغه شان سي دي دوی نه باید بيخي چلوګيري وي کې د غادي وبسي ویش کې دوی ته کفایت کوي کولای شي د لیمو به ورته ویش کې خدا و ډېره ښه خبره دي دا به اضافه کې ورسره برسره پر دې دوی کولای شي که چیرته زیات وزن ولري خپل وزن باید کم کی د وزن کمښت البته پولیس کې رول لري مزاب کدی چیرته د کیناستو البته کینی زیات دنه باید ډو کی باید زیاد حرکت وکړي، فزیکی فعالیت وکړي، د تمرینات وکړي په هغه کې تاسو په اصطلاح باندې دا هم زیات فایده کوي ورته. بعضې کسان دي متوجه باید چې دوی کله کله د شکر ناروغان هم کیدای شي شکر زیاتې په وجود کې، یا دوی کیدای شي په وجود کې غوړ زیاتې دغه مقرر دا کسان چې مقرر تیږې پیدا کوي. البته دوی باید د دغه مال لپاره معاینات وکړي که چېرته دایي، نو د هغو لپاره به جلوګیري دغه وکړي، مخنیوی باید وکړي، شکرې خوړل باید کم کړي، د مالګې خوړل باید کم کړي. دا ډېره مهمه خبره ده، د مالګې خوړل بعضې نه پېږم دمونږ په هېواد بعضې برخو کې دا خلک قوام چې کوي د قهوې خوړل هم هغه د خودمونږ په هېواد کې کمتره دي. دا نو همدغه په عمومي سره سره دغه لارې دي چې کولی شي البته د مقرر جوړښت په نسبت مخنیوي کې برخه واخلي. او د تاسو دوه پوښتنې تداوي وه، نو تداوی یو لوی بحث ده، غواړی زه اوس بحث وکړم او که غواړی وروسته بحث
وکړم. وروسته به لږ زره ډاکټر صاحب په دې باندې تم شو چې د تداوی مراحل څه دي او په افغانستان کې امکانات څومره دي. کور ودان دلته یو بل اوریدونکي سرفراز خان فراز په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه لیکلې، پوښتنه هم یو څه ماته جدي او مهمه معلومه سوه، وایي هر کال وروسته یا هر اته میاشتې وروسته مې پښتورګي کاڼي پیدا کوي، د مخنیوي لپاره باید څه وکړم؟ ډاکټر صاحب مومن تاسو که دغه پوښتنه ځواب کړئ، ځکه په افغانستان کې ممکن نور هم داسې مریضان ولري چې هر کال وروسته یا هر اته میاشتې وروسته مې وایي په پښتورګو کې تیږه جوړیږي.
بلې لودین صاحب، زه اول باید یو خبر وکړم که یو چاته تیږه وي او یو ډاکټر علاج ورته وکړه، عملیات یې وکړه او د هغې نه پس تیږه راویسته، خو بیا یې د دې د جلوګیرۍ لپاره یا د مخنیوي لپاره هېڅ ونه کړو، نو حتماً په شپږ اویا فیصد خلکو په راتلونکو پنځه کالو کې دا تیږه بیا پیدا کېږي. هو خو دې ورور ته خو په اته میاشتې بعد پیدا کېږي. نو دې ته زه صرف مختصر دا وایم چې هر ډاکټر ته چې دی ځي چې کله هم د دې یو وارې علاج وشو، تیږه د وجود د تیږو نه پاک شو، نو بیا د هغې یو میاشت بعد دا باید د ده څلېرویشت ساعته ټول د ادرار جمع شي او هغه ولیدل شي چې په دې کې کوم داسې مواد دي چې دا د دې وجود نه د ګردو په واسطه زیات اخراج کیږي. هغه اوس نمونه دي، نو موږ نه غواړو چې اوریدونکو ته هغومره مشهور نمونه والو لکه کلسیم او فاسفورس او دا شیان هغه ټول موږ ګورو چې هغه کوم داسې یو شی دی په دې سړي په تشن ادرار کې چې دا زیات اخراجي او هغه بیا هلته په ادرار کې صرف کیږي او تیږه جوړولو لامل جوړیږي. دا یو میاشت بعد کیږي، نو دا به تلیر ساته ادرار دی جمع کیږي، هغه به ټول مواد لیدل کیږي او بل په هم عین وخت به په وینه کې دغه مواد لیدل کیږي چې کوم شی په وینه کې زیات دی او کوم شی په ادرار کې زیات دی. نو دینه بیا یو نتیجې ته موږ رسېدای شو چې کله موږ مشخص یو شی ته ورسېدو چې دغه یو شی په دې لامل دی چې د تیږې جوړېږي، نو بیا د ته موږ چې دغه وکړو پرهیز وروخو انشاءالله چې بیا دومره زر نه جوړېږي خو علاج ممکن ده په طریقه باندې.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو شمېر اوریدونکو له مخکې په واتس اپ کې راته خپل پوښتنې را لېږلې دي. یو اوریدونکو به واورو چې واتس اپ ته خپل پوښتنه را لېږلې ده چې دا څه وایي، بیا به بحث ادامه ورکړو.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم، نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا کوله د اړوند موضوع په اړه، هغه دا چې لمړی دا چې ډاکټر صاحب کچیرته د یو کس په پښتورګي کې تیږي وي، ډبرې وي، شګې وي، یعنی څو ګرام مجدې ته اړباسي تر څو هغه پښتورګي عملیات کو، او کې عملیات کو آیا څومره مرګونی، څومره سخته او څومره راحته ده؟ او کتندا چې روزه مبارکه هم پر رسیدو ده، ما تاسې اوریدلی وای پښتورګي باید همیشه په اوبو غوړ وساتو، نو کله چې د یو کس روژه یې او هغه د پښتورګو په ناروغي هم اخته یې، په پښتورګي کې شګې همداسې نور څه چرکې، نو هغه څومره د روژه بد تاثیر یا ښه تاثیر پرې کولای شي؟ مننه.
ډېره مننه تاسو نه هم زابلای صاحب، زموږ دایمي اوریدونکی ډاکټر صاحب مارج د پښتنې تاسو ته راځي کوم. حتما تاسو اوریدل د چې وای تر څو ګرامه پورې ډبره یا تیګه چې په پښتورګي کې وي د اندېښنې وړ ده یا هم عملیات ته اړتیا پېښېږي، او دا هم وپوښته چې د پښتورګو لپاره اوبه ډېرې اړینې دي، اما که یو څوک د پښتورګو ستونزه ولري روژه هم را روانه ده، شاوخوا درې اونۍ ورته پاتې دي، د هغو لپاره روژه څنګه تمامېږي له طبي پلوه؟
د دې ورو د پښتنې په ارتباط به دوه هم سي البته د تداوی لپاره ګرام هغه نه ده، د خپل تیګ اندازه مهمه ده. که چیرته د تیګ اندازه له نیم سانتي متر نه وړکی، دا تیګ معمولا د وجود نه خپل د غورځېدو امکانات ډېر دي. البته د اوبو په شکلو سره د زیات فعالیت په واسطه باندې دوی زیات حرکات کوي، او همدارنګه کله کله بعضې درمل هم ورکوي ډاکټر صاحبان، د هغو په واسطه باندې دغه له نیم سانتي متر نه چې وړکی هغه کیدلی شي وغورځېږي، ځکه هغه وروستی ټیوب سي البته شکل وجود باسي د هغې اندازه همغه نیم سانتي متر پورې قدرت لري شاید تیګه ترې وغورځېږي. خو که چېرته له دې نه زیاتې تیګه غټه وي، نو البته نور تیګې یو سانتي متر پورې دو سانتي متر پورې تیګې غټې، البته دوه سانتي متر پورې تیګې دو سانتي متر نه وړکی، البته کېدای شي د دغه لیټو ټریپسي ورته وایي، د مش البته د الټراساؤنډ په واسطه باندې هغه هغه تشاک ورکوي، ټکانونه ورکوي، دغه ټکانو په واسطه باندې غورځېږي. خو که چېرته دو سانتي متر ته رسېږي تیګه غټېږي، نو په دغه صورت کې جراحي عملیات ورته پکار دي. دا کوم سندر داسې موږ دلته دغه نه کار اخلو په دغه ناروغانو لپاره، یعنی د تیګ سایز مهم ده نه دغه ګرام. دومه خبره د روژې او د اوبو څښلو په ارتباط د دې ورور یوه ډېره ښه خبره وکړه، چې به ډوډۍ بادام په اوبو باندې تازه وساتل سي. دغه اساسي اصل ده د بډوډۍ د ناروغیو په مخنیوي کې. مونږ ته پکار ده لکه ما چې اول په خپله اولو خبرو کې ویلې، موږ باید په منظمه توګه اوبه وڅښو، نه تنها اوبه وڅښو، دوهمه برخه یې دا ده چې اوبه باید بېرته دفع هم کړو، باید هغه لپاره هم باید امکانات ولرو. نو هغه کسان چې د بډوډۍ په ناروغۍ باندې اخته دي، نو دوی ته ضرورت ده چې دوی باید هم د خپله دمونتاست اسلام نظر هم هغه ناروغ ده، په ناروغ باندې روزه فرض نه ده. که چېرته دې حد ته رسېږي چې دوی نسي نیولی، نو بهتره دا ده چې دوی هم کفاره ورکړي، هغه نو د مولوي صاحبانو هغه ده په کوم شکل ورکړي، هغو مشوره ښه هغه ورسره ورکوی سي. خو د طب له نظره د ما نظر دا ده چې لکه د اول مې ویلي، هم باید اوبه وڅښي، هم باید انسان ته ضرورت ده چې ضایع کړي. دا اوبه د اوبه څښلو طریقه هم داسې نه ده چې بعضې دوستان داسې دي، ما نه تنه اورېدلي دي، ما خپل ناروغان لیدلي په وطن کې، ما دلته هم دوی تنه مثلا سهار اته ګیلاس یا څلور ګیلاس اوبه څښي، دوی فکر کوي چې دا څلور ګیلاس مې سپی ور وچلې دا کفایت کوي. هل داسې دا ښه هغه نه ده، انسان ته پکار ده چې د ورځې جریان کې هر یو ساعت بعد دوه ساعته بعد باید اوبه وڅښي. هر دو ساعت بعد خو بیخي ضروري او اساسي خبره چې باید اوبه وڅښي، ځکه زه دې ته یو مثال وایم. د متاسب ډوډۍ په ورځ کې 200 لیتره اوبه فلتر کوي. دغه فلتر باید صورت ونیسي، دا په دې معنا نه چې دوی باید ټول باندې باسي، یعنی فلتر کوي څه بېرته جذبوي څه دې باندې باسي. 200 لیتره یو بیلر اوبه کیږي. موږ ته ضرورت ده چې دغه اوبه خپل وجود دائم په دغه اوبه باندې مشبوع وساتو. دغه اوبه په وجود کې په رګو کې باید اوبه موجود وي، دغه لاړې چې بډوډۍ ته او هغه د بډوډۍ د فلتر سیستم تازه وي. که هغه نه وي، نو دا د تیګې سبب کیږي، دا د دې سبب کیږي چې نور مرضونه ترې پیدا شي، لکه لوړ فشار پیدا کیږي سړي ته، او یا دا داسې نور میکروبونه پیدا کیږي وجود ته، کله کله نور اضافه هم دا تخریبات کوي چې نور مرضونه ورته پیدا کیږي. نو بهتره دا ده چې په منظم شکل باندې له سهاره تر مازدیګره او تر د خوب نه 2 ساعته مخکې پورې اوبه وڅښو. زیات دوستان داسې کوي چې وایي زه د شپې تیګه لرم، زه د شپې اوبه وڅښم. دوی ته زما توصیه دا ده چې دوی د شپې له خوا نه باید اوبه ونه څښي د خوب په وخت کې، اما د 2 ساعته مخکې له خوبه دې اوبه وڅښي کفایت کوي. اما د ورځې په ټول جریان کې به همدا دې حداقل په 4 ساعتو کې دوی باید 8 کرته یا 10 کرته منظم شکل باندې اوبه وڅښي. دا په تېره بیا د ما توصیه هغو کسانو ته چې سپین ګیري دي، ناروغان دي، ماشومان دي، میندې دي چې حمل لري، دې کسانو ته نو اساسي خبره ده چې باید اوبه وڅښي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب مارج سلامت اوسئ. اوریدونکو کولی سئ چاړي کې ونیسئ ل ډاکټر صاحبانو نه د پښتورګو د ناروغۍ او یا هم د پښتورګو د تیګې په اړه باندې خپل پښتنه مطرح کړئ. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، له د سره به خبري وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یی.
خیر شه، مننه ورور جوړې. ډاکټر صاحب ته من سلامونه وایم، تاسو ته او د تاسو سټډیو ټول همکارانو ته ما ډېر ډېر سلامونه ورسیږي. زه خوشاله شوم چې د ډاکټر صاحب او د تاسو اواز مې واورېده.
او موږ هم خوشاله یو کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو مشخصا د پښتورګو د ناروغي په اړه باندې کومه پښتنه هم کولای رہی مهرباني
مهرباني اړیکه مې د غزنی ولایت نظر سره نیولې ده او نوم مې مرزا خان تخلص مې اندر ده او زه د پښتورګو د ناروغي په نامو بعضی پښتنې لرم نو د پښتنې کوم راته ځواب کړی غټ همکاري باندې
مهرباني مهرباني اندر سره
پښتور کې دما د پښتور کې چې دی تقریبا هر دوه کال بعد مې ډیره سړه تبې بیا مې توده تبې بیا چې کله ډاکټر ته مراجعه وکم هغه راته د اموکسیسلین پیچکاری نه دی یو ګرامه د غرا کې وای دی ته د ګردو چیرک ده نو دا د ګردو چیرک باید دما دایم ورک شي دا ولې هر دوه کال بعد په ما باندې راګرځي دی دی علاج شي دی دی لامل شي دی او د حل لارې شي دی زه له دې مرز اخلاص سم بیا ور سره فشار م باندې وخت جدي دي او نور مشکلات مې په وجود کې راځي کله چې دا چې ډیر نظر وکم مې به مې د پښتور کې خوږیږي نو دغه دا مشکل او د حل لارې د دې مرز د څنګه اخلاص سم هر دوه کال بعد دای باندې راګرځي به مې ډیر سخت بازار کې چړې او تودې ته مې دې نه سخت
او اندر سه څومره وخت کې چې تاسو دغه ستونزه غالې وای چې هر دوه کلونو کې افضل در باندې راګرځي مجموع کې څومره وخت وشو
مجموع کې به انشاء الله دا پنده شپه سره چې شپه کوم کې درایور باندې راځي دا
ښه او سن مو څومره د شاوخه
سن مې تقریبا ته ډیر ښکلان یم اوس
اته ډیر ښکلان ډیر مننه کور ودان اندر صاحب تاسو پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحبان به درته جواب کی بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به ډاکټر صاحبان ته ور ورکو چې پښتنه جواب کی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري
تم سلام ما چې وروره خې جوړی کوم سلامونه
کوم او مننن علیکم السلام کوم ځای نه ماری کني ولې او تاسو د پښتور ګو د ستونزو یا ناروغي په اړه باندې پښتنه لری مهرباني
وو د پښتو ولایت نه ماری کني ولې دا مشکل خو د پښتور ګو ته د زما خپل باندې دغه په تقریبا په یو کار کې ټول اسنه دا یو ځل د ډبر پښتور پیدا کیږي دا ډیر څه فزادې کوم دې دا نو کله ډاکټر ته ورسمه غوا دوايي راکې کله دوايي سره ته ما بیا بیا چې دغه شی امر راکېږي بیا بیا دا مشکل پیدا کیږي نو دا ډاکټر سره چې ندایي لا ته تاسو څه مشکل لسوي
کور ودان ډیر مننه سلامات او صدق اوریدونکو پکتیکان اړیکه نیولې و نو می وانه خسته مو هم ډیر تاکید نکوه هغه اوریدونکو چې نه غواړي نو می واخستل شي کولای سي اړیکه ونیسي نو مند نه اخلي اما پښتنه جالبه و ډاکټر سیم مومن د دوه اوریدونکو پښتنه تقریبا سره ورته وي ل غزنی نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې و وای هر دوه کال ورس سره ته د غستونزه پیدا کیږي ډاکټر سره ته چې مراجعه کوم وای راته وای چې د پښتورګو یا بډوډو چرک دی او راته خاصې پچکاری راکی وای چې هغه لمنځ نه وړي بیا را باندې د مریضی را ګرځي او دغه راز پکتیکان هم چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې و تقریبا هم دغه ستونزې درلوده ویل چې پښتورګو کې تیګه ده او دغه تیګه وخت نا وخت درملنه کوي اما وای چې لمنځ نه ځي څه وای دغه دوه اوریدونکو ته
اول دغه کوم اوریدونکو پښتنه کړه ول دي ماته را دوه کال بعد د شپه کولو کې درې واره ماته چرک پیدا شوې ده او چرک ما بعد به ماته څه بوي نو هغه ته دا وایم چې څو پرې ته معلوم نشي چې د دې تل وده چي ده ځکه چې هیڅکله د ګردې تیګه هغه وخت کې تب پیدا کوي چې کله دا د ادرار بندش پیدا کی نو د دوه مرته د ښکالو د خو د مثانه نه لاندې بندش نه وي دا اکثره د ګردې کې کمزې کې تیګه چې د یبه تیګه وی یبه د ډاکټر کول سوي ته شکولات د نوکه وی چې د انسان د وجود داسې ګردې پیل جوړ شي وي چې هغه ادرار ته بندش پیدا کوي نو چې کله بندش پیدا شي لکه مثال داسې یو په ځای پرتیوي 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 څو وخت بعد هغه بوي کوي هغه چرک پیدا کوي نو دا د ګردو کې مده دي ورزونکو باید هغه تلویزیونی معاینات یا سیټی سکین او دا وشي چې د دې وجه معلومه شي چې دا ولې د تلویزیون د بار بار راکېږي د تر کېږي چې کله علت معلوم شو علت د منځنور شو نو بیا ورته نه کېږي څو پر شي علت د منځنور دی دا مثال نه لکه یو ځکه نو ولې په پرتی دی او ته پکې شامپو یا صابون ورته خو ته پر دا غي لار خلاص نه کی چې دا لار خلاص شي او په خپل مخ لار شي او صفاو در شي دا غي پر دا نه طبقه کیږي نه چشک کیږي او نه د درد کیږي دا خو د دې اوریدم کې د پښتنه جواب درجه شو دا دویم چې د پکتیکا د پکتیانو هغه لزما دوه کاله بعد یا یو کال بعد تیګه بار بار ماته جوړیږي د دې په څنګه یو بل اوریدم کې چې موږ ویل هغه په جواب کې موږ دا ویل چې 15 کال کې تقریبا هر چاته چې تیګه تور عملیات کې او 15 کال پورې بیا د هغه د مخنیوي څو چارونه نشي نو اشپټو یا اوی افس د خلکو کې ډېر پاده تیګه راګرځي او ځین خلک لازر هم د کدي جوړ اوریدم کې چوشو نو دا د پرامغه دي چې د مکمل معاینات ویني بو باید ورې درشي چې د دې په وینه کې کم هغه عنصر زیات دی چې د تیګ جوړیږي بل چې کوم تیګه دغه دا عملیات شو یخ په لولو دغه تیګم باید ماینه شي چې دا چې نه جوړه ده او دریم شاید تللی رښتاته د ادرار باید جمع شي او هغه د هغه مواد د پرغور دل شي چې کم دغه په ادرار کې زیات دي او د تیګ د جوړېدو لامل دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم تقریبا ورسته او شیبوته نګدې شوی او بحث به کرا قرار سره راټولو راځي لګزره دغه د پښتورګو د ناروغي یا هم د پښتورګو د ډبرې چې ډیر عام ده په افغانستان کې د دغه په تشخیص باندې ډاکټر صاحب تم شو په افغانستان کې تاسو عملاً کار کوي ډاکټر صاحب مومن د پښتورګو د تیګې یا هم د ډبرې د تشخیص امکانات څومره دي په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو زونونو کې آیا هر ولایت کې د دغه ډبرو تشخیص امکان لري او کنه د تشخیص لپاره ځانګړي مراکز ته په افغانستان کې
لودین صاحب د ګردې او یا د سپیګو چې کوم تشخیص دی هغه ډېر ساده دی 90% د ګردې تیګې په ایکسره باندې لیدل کیږي نو هغه لکه چې څه چې نه لیدل کیږي هغه بیا سیټي سکین هم د افغانستان په وړو وړو خبرونو ټول کې شته او د ایکسره چې دا خو په هر ځای کې شته نو د تشخیص مثلا نشته دویم د دې تشخیص کې ډېر مهم چې تمشیرول هغه د تلویزیونی معنا په ام اسلا کې وخت وی یم وخت الټرا ساوند وایو نو الټرا ساوند هم تقریبا په ډیر ځای کې شته خو الټرا ساوند یو مشکل موږ لرو چې الټرا ساوند باید کېدې شي موږ سره ماشینونه ډیر خخوي خو متاسفانه چې شاید موږ سره په ولایتو کې یا په لرو پروتو سیمو کې ډیر ټرند ډاکټران نه وي چې الټرا ساوند د ماشین نه خو फायदा واخلي نو خبر د تورډو د تیګو د تشخیص 90% په ساده ایکسره باندې کیږي او یا تلویزیونی معاینه باندې کیږي او چرته یو لک 300 د سیټی سکین ضرورت پیښیږي نو د دې کې دوه غټ مشکل موږ لرو ما فکر
کوم. بله کور ودان مومنسب سلامات او سروس د تداوی پاړه باندې له ډاکټر سره مارج نه وورو خو اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
مننه کوم ودان د زه فضل هدي ورداګ مې ورداګ نه سپلی کا وصل شوې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب
او مننه ورداګ سه مهرباني وکي تاسو د پښتورګو د ناروغي پاړه یا هم د پښتورګي د تیګي پاړه څه وایي او کوم پښتنه هم لري مهرباني
کوم ودان اول خو دا وی چې خدای دې هر څوک دې دوه مزیر ناروغي نه وساتي او هر څوک دې بس دې خو کار وکړونه شتمن اوسي نو ډاکټر څنګه مې دا پښتنه دا ټول ورو پلاتو سیمو کې چې لاس را ساي ډاکټر ته یو شپ خونه ته کلینیک ته ونه شي دا غزي تر کسون په خپل کورو کې په خپل سر دا ووي کو یو یو څو کوټه وي ته دا بوټا جوړ کاوي چې ښه کېږي او سایو دا مثال دا شای وکا نو ډیر کسون په دغه شکل باندې د باینه ولول د دغه د پروګوي د زکه دای ډاکټر دی دا غدي د خبر یو څه خط بنیادی رسی دا د په خوله باندې چې خلکو تاګوي ورکوپلر پروتو سیمو کې دای په دغه باندې یو څرنو وچی
کور ودان ورداک صاحب ډیره مننه سلامات او ښاغلی مارج تاسو مخ کې هم ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د ډبرې د جوړېدو په پښتورګو کې یو عمل هم د خپل سر د واګان دي چې په افغانستان کې کارول کیږي ډاکټر صاحب محمد هم ورته اشاره وکړه مارج صاحب تاسو د ورداک صاحب د پښتنې په اړه څه نظر لرئ ولې عامه په هوای نه دی ورکول سوی اول لا هم خلک سره لدی چې ډاکټر صاحبان ماشاءالله زیات دي او هغه تشخیص او درملنه امکانات هم شته ولې خلک لا هم په خپل سر دوا ویخوري
البته عوامل ډیر دي چې خلک په خپل سر دوا اخلي ډیر فاکتورونه پکې دخیل دي اول فقر ده دوم مسافه ده کله کله دونه څه کولای البته لازم ځکه لرسي ډاکټر تورسي کلینیک لري ورته پسونه دي مختلف پسونه دي واور ورېږي زموږ په وخت باندې سیمه کې نس کېدلې ده بعض وخت د ټول شیان موجودي کلینیک کې هغه لازم یا متخصص موجود نه دام کې چې دې سبب څه خلک په خپل سر دواګانی خو یا نور دواګانو استفاده وکي یا نور میتودونو استفاده وکي البته عوامل زیاتی دوم دا عوامل دا خوب تر دا د سټاف کموالی ده د پرسنل کموالی یا نشتوالی او همدارنګه د مسافې لریوالی ده د هیوادوالو لپاره زما نظر باندې دوی ته مهمه خبر د پښتورګي په ناروغیو کې د پښتورګي د ناروغیو مخنیوی ده او که چېرته په وخت کې کله دوی فکر کوي پښتورګي خوږیږي ساده ښه شی دا ده چې دوی تنه په مایاتو باندې زور واچي زیات مایات وڅکي او د درد یا د تبې لپاره دوا واخلي د دې لپاره ښه دوا هم اسانه دوا یې پاراسیتامول دي دا کېدای شي دوا واخلي دوی په کورو کې موجود دي له دې نه پرته نور دواګانې زه لازم نه کړم چې هیوادوال دي یا استفاده ترې وکړي په خپل سر باندې او یا د طبي شیان وکړي په تېره بیا طبي شیان یو مشکل لري سره کله کله نور یو په طبي اصطلاح کې انزایمونه ورته وایي په د عوامو په اصطلاح باندې بعضې کیمیاوي مواد دي سغه تنبیه کوي کله سغه تنبیه شي البته نه تنه کله کله ګټه خو بیخي شه کله کله ونه کي دغه د ناروغۍ پروسه کله کله نور هم شدید کوي او یا مغلقه کوي او یا د نورو تداویو لپاره د زمینې مستعدو په ځای باندې هغه نور هم مغلقه کوي البته نورو تداوی هم لا مغلقه کوي د دې لپاره د ما هیوادوالو د توصیه ده که چېرته دوی فکر کوي دي بډوډي په ناروغیو باندې اخته دي یا په تیګه او یا په میکروبو اوبه دې زیاتې کړي او پاراسیتامول دې وڅښي وخوري تبلت او له سره سم دې دوی باید ډاکټر ته لاړ شي حتمان دې طبي کارکوونکي لاړ شي که ډاکټر یې او که لاندر شي حتمي نه ده چې حتمان ډاکټر ته ځان ورسوي نو دوی یقین لرم چې دوی تجربه لري او دې دې تجربه باید ګټه واخلي او هغه علمي لاره غوره او انتخاب کړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب مارج لګ در به د درملنې په لارو چارو هم تم شو ډاکټر صاحب کله چې دغه پختورګي بډوډي یا هم ګرده ل دبره جوړه کی مانس کې دبره وی هم ل نور ناروغي سره مخامخ شي د درملنې پروسیجرونه یا تګلارې څه دي ډاکټر صاحب او دغه تګلارې په افغانستان کې تاسو په نظر څومره عملی دي ورسره بیا ډاکټر صاحب مومن سره هم په امکاناتو باندې خبري وکړو
کله چې سره ټیګه ولري دا د ورګري ناروغي په تیر بیا کچې ټیګه ولري نو کوم دا عام هغه کوم شې دې ناروغي د البته دغه ناروغي عوامل هغه دې په سترا سره غاراز ولایم دي هغه ته باید اوله توجه وسی اولین شې چې کی درد درد په دې ناروغانو کې به نه هیڅ زیات درد دي په تیر بیا اتمن دا د شپې پیدا کیږي او د سهار وخت نه یعنی دا دونه زیاتېږي پیدا کیږي په دې وخت نه ډاکټر یو نه هغه سخت هیڅ دی انتقال شي په غنیمت مدغه درد لپاره باید یو اساسي شاره وکړي زه کسانو ته ستګي لري او بیا ستګي جوړېدو امکانات پکې زیات دي بډور ناروغي دې په کور کې باید د درد ضد دواګانې موجوده دا درد باید حتما کنټرول شي ځکه کله کله د درد له وجنه نور مشکلات هم ناروغ ته پیدا کیږي کله کله دا ناروغان شرط ته تلسي ځکه د دې دبرې د پښتورګي دبرې درد نهایت شدید دی او عاجل تداوی ته ضرورت لري دا اساسي خبره ده دوه مرحله ده چې دوی باید زیات مایات او چیرې کسان چې د پښتورګي درد ورته پیدا شي دوی باید حتما د پتن په دوبو په شکل باندې شروع وکړي دوی ته لازم ده چې پرس کې 3 لیتره اضافي اوبه باید دوش کړي ترڅو چې ډاکټر یا طبي خدمات ته رسیدګي دوی کله چې دوی ماسي مرکز ته لاړل کړه ډاکټر صاحب چې موږ سبسي ویلي اگر دې ریټیګي د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصيږي البته ایکسرې اوس زیاته په نورو ناروغۍ کې د پدارت نه خوري په دوه ناروغۍ کې ډېر هغه تروس پر رول لري یوه اندر د اډوکو او ناروغۍ دی او دومن د دې پښتورګي تیرا نو سپورې موږ له دې نه استفاده کوی چې زه فکر کوم چې د موږ دیوات لپاره برخه کې د ایکسرې ته موجود ده نو حتما دې باید ایکسرې کې په زیاتو وخت په اقلیتو کې د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصيږي کله چې تشخیص وکړئ چې د کوم شي مسوري اندازې لنیم سانتی متر وړي نو اکثرا د دوا په واسطه باندې فکیږي په تدابیر باندې فکیږي چې د حرکت کې دواګانې دي چې تاسو باندې د ورته تفصیل کې ځین نه خبر چې ودول ته مغلق نشي د پر اگر نو او فزیکی فعالیتونه باید کې دی باید خورول خوګول خورل نه تړ وي کې د زیات شحمیات له خورل نه باید وي کې خپل وزن باید کم کې او برسیره په دې باندې باید د ملکیشان کم خوري په دې ترتیب باندې د ټیګي د غرزدو امکان زیاتېږي پرته لغنه نو بل قدم میتا ده چې چې ټیګي وړکی البته له نیم سنت د غټي او له 2 سنت وړکی نو د مو په واټ کې مو ست ریواز ده دا موجود ده چې ټول د ټیګي ماته کې دي الټراساوند په واسطه باندې د تکان په واسطه باندې نه تولای شي دا چانس هم ست او که چیرته لږ نه زیات شي نو بل اخري مرحله جراحي ده د دې جراحي پروسیجر نه البته په دې پر خپل هوادو کې هغه د پوستکي لارې نه لاندې نه دوی د عملیات کوي خو موږ په هواد کې څه فکر کوم تر اوسه پورې دا ډېر نه رواج شوی خو دا رواج ښه تداوی ده اسانه تداوی ده کنی نو هماغه خلاصه جراحي داسې بطن خلاصې تیګه ته راوستل کېږي دا قدمي دي قدمونه دي چې
افغانستان عملی کابل او نور ولایتونو امکانات گرچ هم اشاره وکړه دا محل مهیا دی اوریدونکو ته چې کچیرته خدای مکړه دغه ستونزې ولري دوی کولای شي چې خپل ګرده عملیات کې یا مثلا د لایزر لارې نه دغه عملیات ترسره کړي دغه امکانات شته په کابل ولایتونو کې
په افغانستان کې د تیر شل کالو کې زمنګ په دولتي سکتور او په خصوصي سکتور دواړو کې دا امکانات شته دی ولې موږ ډاکټر صاحب ماری څنګه ویل لیټرټسي یا د ټکان پوسټ چې کوم دی هغه هم سره شته هغه کې د الټراساوند په واسطه ماتیږي او یو بل شاکوي د هغې په واسطه باندې دا دواړه په کابل کې او په غټو غټو ښارونو کې لکه هرات او مزار او جلال آباد او کندهار داسې کې شته دویم هغه طریقه چې د موږ د مجرا ادرار د لارې ځو مسانیز داخلیږو مسانیز د لارې حلیل داخلیږو زو پاس ګوپې ته او یا په د حلیل کې کومه تیږه وي یو سانتي یو نیم سانتي پورې دا دته چې یو آر اس وی په انګلیزي په سره کې دا هم شته تقریبا په ټولو شفاخانو کې او دریم د غوټ عملیات یا شقاولو نه مخکې بل ټکنالوژي پی سی ان ال په نوم باندې هغه مو د کابل په تر پنځو شفاخانو کې تقریبا اویلیبل ده هغه شته او بل خلاص عملیات خو اسیم د مخکې نه وو
بل او ډاکټر صاحب مومن دغه د ګردو یا د پښتورګي ترانسپلانټ هم عام دی په نړۍ کې کله چې بيخي پښتورګي لمنځځي د بل روغ انسان پښتورګي ورته راخلي یا په پیسو یا هم مثلا د کورنۍ غړي ورکي د دې لپاره چې انسان ژوندای پاتې شي دغه ترانسپلانټ یا د ګردې نسبول انسانانو ته په کابل کې په ولایتونو کې دا څومره امکان لري
ډېر کم لیول باندې دا شی بارل ستار شوی دی خو شاید په غټه کچه باندې نه وي ځکه چې دا غیر لپاره چې کوم لابراتوارونو ضرورت دی چې هغه د چانه ته ګرد اخلي او چاته لګي هغه وي جینیټک ټیسټونه وشي او میچنګ یې صحیح وي نو خو بارل دا شی شروع شوی دی او انشاءالله چې یو شی شروع شي قرار قرار به مخکې ځي هغه هم په فعلاً په افغانستان کې په کابل کې هرات کې او په نورو ځینو ښارونو کې په اولنی شکل کې انیشل سټیجز کې دی
بله کور ودان مو منصب ډیره مننه ډاکټر صاحب مارج بحث سره پای ته رسو فقط تو پای کې له تاسو غواړم دا پوښتم چې اوریدونکو ته څه وایي څه وکړو د ژوند په اوږدو کې له ماشومتوب چې د بدن ټول اعضاوی ټول ارګانونه په ځانګړې توګه پښتورګي مسؤون او سالم وساتو لاندې سپارښتنې به مو سوي د خبرونې په پای کې
تاسو د پښتنې په جواب کې درس کوم چې اول خدای دې ژوند شکل ته باید البته کار چارې کې روزمره کو او ته باید پامرنه وکړو خوراک ته باید پامرنه وکړو کم خوراک وکړو ښه خوراک وکړو د کې ښه وبستا البته البته پاکی اوبه یا غیر مزر اوبه سند عادی اوبه دی او یا چای دا دم پوتن کې او مزر اوبه دی کوکا کولا او فانتا او دا شان دی دا به دونه خوړل سی په صورت باندې نو خوړل دی او یعنی مزر خوړل دی او غیر مزر خوړل بډو دی د ناروغه په بعد په ارتباط باندې دا خراب خوړل دا خوړل دی کوم شی زیات البته کیلا ډیر خوړل دی کیلا البته دم په واد شکرستان نه بازی د وخر زیات خوړل دام خنه ده زیاته وچه میوه خوړلم خنه ده د رومي بانجان زیات خوړل دام خنه دي ورته دا باید کم کی او بازی کسان ست پتیګ باندې البته تیګ لري په وجود کې تیګ استاد دغه لپاره بازی پروتین نه لکاږي یا د وخر خوړل لکه د مخ مسی ویلې دا ورته خنه ده یو تیګو اشکالم فرق کی بازی د تیګ لپاره د سبزیجات پالک او من پلو خوړل دا د لبلبو خوړل دام بازی وختونه د تیګو ناروغي زیاتوي پر سینه پر دې خواږه باید کم خوړل سي په یواد کې نه تر دې په یواد کې په ټول کسانو کې سکاري خواږه کم خوړل سي مالګه نه باید کم کی سګریټ
ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ. کور ودان دا چې د خبرونې وخت مخته په پای ته رسیدو دی، نور وخت نشته. کور ودان سلامت اوسئ. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په کابل کې د یورولوژي له متخصص ډاکټر نعیم جان محمد او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص او د کابل طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معرج نه ډیره ډیره مننه.